جای مانورهای نظامی فرستاده شدند.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر کابل ته تللی و.
د سره صلیب سازمان مشر ته اطمینان ورکړ چې کوم پروګرامونه سره صلیب د همکارۍ او کومک په برخه کې په صحیح برخه کې په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري، موږ ورسره ژمن یو او همکاري ورسره لرو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کمه شوې، علت یې څه دی؟
افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده که ته پیسې ورلېږې او هلته نه څه شی راغواړې، او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک.
د جام تاریخي منار د ړنګېدو له خطر سره مخ ده.
سیلابونه راغلل او څلی اطراف یې چې هغه د څلی قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورا زیان ورته ورسېد.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستلو خبر ورکوي. د تیرو 43 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ 105 نوي پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. روسیې له ګازپروم شرکت سره د ګاز د بیې پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دې هېواد کې د شپېتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپل ټوټر لیکلی چې د اروپایي ټولنې له استازو سره له پرله پسې لیدنو کتنو او تفاهم وروسته دې ټولنې په کابل کې د دایمي حضور لپاره خپل سفارت رسمن پرانیست او عملي کار یې پیل کړ. باختر دولتي خبري اژانس هم په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر تایید کړی دی. که څه هم د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پر رسمي ټویټر په دې اړه څه نه دي ویل شوي او نړیوالو اژانسونو هم تر اوسه دا خبر نه دی ورکړی، خو د اروپایي ټولنې استازیو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په لړم میاشت کې ویلي وو چې په کابل کې د دې ټولنې د ګډې استازولۍ د پرانیستو په اړه غور کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون د 43 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ د 105 نویو مثبتو مواردو د ثبت خبر ورکړی. د روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
از جمله 1275
له 1215 اویا نمونو څخه چې له هیوادوالو مو اخیستې وي 105 مثبت پیښې ثبت شوي. 33 کسان بیرته روغ شوي او په تیرو 43 ساعتونو کې مړینه نه لرو.
د عامې روغتیا وزارت رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا ویروس ټولې نږدې 1,60,000 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې ډلې څخه 1,386 کسان مړه شوي، خو د روغتیایي چارو د کارپوهانو په باور په هیواد کې په کووید 19 د اخته کسانو اصلي شمیر تر دې 3 ځلې زیات دی. دغه وزارت مخکې له دې ویلي وو د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس د نوې بڼې د تشخیص لپاره لازم وسایل نه لري. د جرمني پولیسو هغه 9 تنه افغان ځوانان نیولي چې په یوه لارۍ کې په ناقانونه ډول د هیواد ته ننوتي وو. د جرمني د شتوتګارت ښار پولیسو په یو بیان کې ویلي د لارۍ ډرایور د چهارشنبې په ورځ هغه مهال چې د لویې لارې په اوږدو کې په یوه دمځای کې درېدلی او د دې کسانو غږ اورېدلی د جنوبي ښار وورت هم پولیسو ته خبر ورکړ. پولیس وایي له ټرک څخه یې ټول 9 افغانان چې عمرونه یې د 12 او 16 کلونو ترمنځ دي او ټول پناه غوښتونکي وو روغ رمټ وموندل. د راپورونو له مخې دغه ځوانان په شتوتګارت کې د تنکیو ځوانانو د ساتنې یو مرکز ته یوړل شوي. د لارۍ چلوونکی چې د رومانیا، هنګری او اتریش له لارو جرمني ته ننوتی و په کوم جرم نه دی تورن شوی. تر 19 کلونو کمومره افغان کرکټ لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ د یو ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې خپله دوهمه سیالي پاکستان ته وبایلله. لوبه پاکستان پیل کړه. په 500 اوورونو کې سیالي افغان لوبډلې ته یې د 240 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډلې 500 اوورونه پوره کړل او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره یې 215 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې د دې لوبو په لړ کې د سه شنبې په ورځ پاپوا نیو ګیني ته د 125 منډو په توپیر ماتې ورکړه او درېیمه لوبه به یې سبا له زیمبابوې سره وي. د یو ورځنیو لوبو دا نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14 پیل شو او د فبروري تر 15 دوام کوي. د روسیې له غازپروم شرکت سره د غاز د بای پر سر له لانجی ورسته د مالدووا پارلمان په دغه هیواد کې د شپېتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ. د مالدووا صدر اعظم ناتالیا گاوریلیتا پرون پنجشنبه پارلمان ته د وینا پر مهال وویل ورسته له دې چې د روسیې د غاز د صادراتو ستر شرکت غازپروم د غاز د بایو د پرې کولو طرحه رد کړه، یو نوي رژیم ته اړتیا لیدل کیږي. له دې څرګندونو وروسته پرون ناوخته د مالدووا د غاز شرکت وویل غازپروم ته د جنوري میاشتې پیسې مخکې له مخکې ورکړې دي. من گاوریلیتا وویل بیړنی حالت به کابینې ته اضافي صلاحیت ورکړي چې له صنعتي برخې د استوګنې کورونو ته ګاز د لیږد او د دولت له بودیجې د ګاز د پیسو د ورکولو په څیر د انرژي د برخې اړوندې چارې سنبال کړي. او د اتریش پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې له راتلونکې میاشتې د لویانو لپاره د کرونا ویروس ضد واکسین جبري کیږي. له دې سره به اتریش لومړنی اروپایي هیواد وي چې د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف له اعتراضونو سره سره واکسین جبري کوي. د اتریش د وګړو په سلو کې دوه اویاو تر اوسه پورې په بشپړ ډول د کرونا پر وړاندې واکسین شوي. د اروپایي ټولنې په نورو غړو هیوادو کې هم د واکسین شوو وګړو اوسط په سلو کې شاوخوا اویا دی. په اتریش کې د کرونا د مخنیوي لپاره د واکسین د تطبیق په هدف د حکومت د تدابیرو پر وړاندې چې په نومبر میاشت کې اعلان شول لسګونه زره کسانو د اونۍ په پای کې اعتراضونه کول. د واکسین د جبري کولو لپاره پارلمان کې د پرونۍ رایې اخیستنې پر مهال د ښي اړخو له افراطي ګوند پرته نورو سیاسي ګوندونو د دغې طرحې ملاتړ وکړ او دا لایحه په 130 موافقو او 30 مخالفو رایو تصویب کړه. خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولوله. رازو د پروګرام اول مطلب ته د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي دا بشري بحران چې څومره زور اخلي هومره تر ټولو کمزورو خلکو ته زیان اړوي. د طالبانو حکومت پرون د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې د سره صلیب د څانګې د مشر د لیدنې خبر ورکړ. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي مخکې له دې چې اوبه له ورخه واوړي د افغانانو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې باید چټکې شي. احمد تکل او نور جزئیات.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی څنګه وایي د خیریه ټولنه اوس له وخت سره سیالي کوي، په دې معنی چې د افغانستان په سخت ژمي کې خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره وخت کم دی. سره صلیب چې په ډیرو سختو شرایطو کې یې هم په افغانستان کې کار ته دوام ورکړی پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله په 30 زیاتوالی ښیي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په دې بیان کې لیکي چې له نورو خیریه ټولنو سره په ګډه به خپلې هڅې پیاوړې کړي، خو زیاتوي چې د مرستو سیستم د خدماتو د رسولو د سیستم ځای نشي نیولی. بیان یادونه کوي بحران چې څومره زور اخلي هومره زیان تر ټولو کمزورو او بې وسه خلکو ته رسیږي چې افغانستان هم له دې څخه مستثنا نه دی. بلخوا د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون له افغانانو سره د بشری مرستو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سره صلیب سازمان مشر کابل ته راغلی و د مشرانو سره ولیدل. په دې لیدکتو کې هغه ته اطمینان ورکړ چې کوم پروګرامونه سره صلیب د همکارۍ او کومک په برخه کې په صحیح برخه کې په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري، موږ سره ژمن یو او همکاري ورسره لرو.
بلخوا د طالبانو حکومت خبر ورکوي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د رئیس الوزرا لمرستیال مولوی عبدالسلام حنفی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان پر روانو حالاتو کې سره صلیب او شریکانو ته په کار ده چې په دې هیواد کې خپل فعالیت زیات او متمرکز کړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه اوس مهال د ملګرو ملتونو له بیلابیلو ادارو سره په ګډه له افغانستان سره د بشري مرستو چارې پر مخ بیایي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای پرون وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو سخت بشري بحران خواته ور روان دی. یو ان اف پی ای پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل مخکې له دې چې اوبلور خواوړي موږ باید د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې چټکې کړو. د مرستندوی ټولنه زیاتوي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا او د هغو د حقونو د خوندیتوب او همدارس د نجونو او ښځو د امنیت او عزت د ساتنې په برخه کې د خپلې ونډې ترسره کولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت له افغانستان سره د اروپایي ټولنې لخوا د 288 میلیون یورو نوې بشري مرستې خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا پر پخوانی 200 میلیون یورو سربیره د اروپای ټولنې نوې مرسته ده. ښاغلی بلخی لیکلی دی چې د دې مرستې یوه برخه د ښوونکو د معاشونو لپاره ځانګړې ده.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خپرونو درې ملسې پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمې کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خپرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خپرونې اوري؟
تاسو کولای سئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا اوري:
00 20 22 11 23 23.
د ماشومانو د ملاتړی او سازمان سیف د چلډرن افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته شو شمیر له زیاتېدو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان د یو راپور په خپرولو سره ویلي د 2018 کال له اګست راهیسې په خوارزواکۍ د اخته افغان ماشومانو شمیر دوه برابره شوی دی. یوازې په یوه میاشت کې 40 ماشومانو د خوارزواکۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې اقتصادي بحران، د فقر او بیکاری د کچې لوړیدو دغه هیواد کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څو چنده کړی دی. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن د چهار شنبه په ناوخته د یو راپور پر خپرولو سره ویلي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې پر خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر دوه برابر شوی دی. د دغه سازمان په راپور کې راغلی دی چې یوازې په دسمبر میاشت کې 40 افغان ماشومان چې په خوارزواکۍ اخته شوي وو د افغانستان په شمال کې روغتونونو ته په لاره مړه شوي دي. له ماشومانو د ساتنې سازمان سیمه ایز مسؤلین وایي په افغانستان کې روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په درشل کې دی او دغه مسله د دې لامل شوې ده چې په خوارزواکۍ اخته ماشومان لازم روغتیایي خدمات ترلاسه نه کړي. په سیمه کې د دې سازمان د رسنۍ او مدیر شارلوت ریس آزادی رادیو ته وویل:
Unfortunately many children won't get the healthcare that they
لبعد مرغ زیات شمیر ماشومان چې شدید درملنې ته اړتیا لري لاسرسی نه لري، ورته ځکه چې په افغانستان کې روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په درشل کې دی. هغه ماشومان چې جدي درملنې ته اړتیا لري روغتونونو کې له بندو دروازو سره مخ کیږي او درملتونونه د هغوی لپاره درمل نه لري. د دې ستونزې لامل د افغانستان هغه شتمنۍ ده چې کنګل شوې ده. تر هغه چې دې ستونزې ته د حل یوه لار پیدا نه کړو زیات ماشومان به ومري او دا یو تریخ حقیقت دی.
له ماشومانو د ساتنې سازمان د خپور شوي راپور پر بنسټ کچېرې مرستې ونه رسیږي په افغانستان کې به 14 میلیونه ماشومان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخ شي. د ماشومانو د تغذیه برخې متخصصین په خوارزواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لامل اقتصادي ننګونې او د بیکارۍ زیاتېدل بولي. د ماشومانو د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین آزادی رادیو ته وایي په هرو دریو ماشومانو کې چې په خوارزواکۍ اخته شوي دي یا او هغه یې د اسهال او یا هم سینه او بغل له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. هغه وایي
د نړیوالو څیړنو مطابق 50% مړینه د ماشومانو اندر 5 ماشومانو مړینه د خوارزواکۍ سره یو ځای د بېلابېلو ناروغیو له کبله ده. که چېرته یو ناروغ
له ماشومانو د ملاتړ سازمان په وروستي راپور کې همدار از راغلی دی چې په افغانستان کې پر خوارزواکۍ د اخته ماشومان شمیر په زیاتېدو دی او اټکل کېږي چې تر 1 میلیون پورې ماشومان په خوارزواکۍ اخته او د مرګ له ګواښ سره مخ شي، خو که چیرې سمه درملنه ونه شي. له ماشومانو د ملاتړ سازمان د جدي میاشتې په 21 نیټه هم د یو راپور پر خپرولو سره اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې د افغان ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو لپاره له افغانستان سره په 2022 کال کې 4.4 میلیارد ډالر مرسته برابره کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري،
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستانی عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 41 0
سره لدی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د طالبانو حکومت په دې هیواد کې د جنایي جرمونو د کمیدو خبره کوي خو د ځینو راپورونو پر بنسټ اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جنایي جرمونه په ځانګړې توګه د انسان تښتونې پیښې ترسره کیږي ترور او انسان تښتونه هغه جرایم دي چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره هم ګراف نه دی ټیټ شوی او هغه کسان چې د کورنۍ غړي تښتول شوي وایي ټوله شتمني د خپلو کورنیو غړو د ازادېدو لپاره ورکړي په دغه راپور کې له هغه چا سره خبرې شوې چې د اختطاف ترخې خاطرې لري
نږدې یوه میاشت وړاندې لمسی په هرات ولایت کې انسان تښتونکو وتښتاوه د چنه غوړې نوم یې واخیستل شوای یو لسکلن مسای د خونځیز د کون کې و چې نږدې میاشت وړاندې خونځی ته پلار و تختول شو ل انسان تختون کې د ډیرو زیاتو پیسو په بدل کې را خوشی کړ هغه د نوم نخ پریدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اوس هم دومره پوهیږم چې لمسی مې آزاد شوی او په کور کې دی خو دا چې انسان تښتونکي نیول شوی دی او کنه ترې خبر نه یم دا چې لمسی مې آزاد شوی شکر خو له دې وروسته باید ګدایي وکړو هیڅ مخته نه دی پاتې او د ماشوم جرم دا و چې خونځي ته روان و
په افغانستان کې د پیسو په بدل کې انسان تښتونه کومه نوې خبره نه ده خی په بیلابیلو ولایتونو کې زیات شمیر کورنیو دا سخت حالت تجربه کړی وي خود داس کورنی شمیر هم کم نه دی چې د پیسو د نه درلودو لامل د کورنی غړي د انسان تښتون کول لوري وژل شوی وي که څه هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته فکر کې د خای د پدې د پای عمومي او طالبان هم د جنایي جرمونو د ګراف د ټټېدو خبره کوي خو داس ښکاري چې د جرم دا کچه د ډیرېدو په حال کې ده په تازه پیښه کې د افغان ترک دریز د کون کې چلو خوانځي کورته په لار و د هرات په ولایت کې له تښتونې وروسته د پیسو په بدل کې برته خوشی شول مقددی راپور د جوړولو لپاره له څو کورنیو سره چې د اختطاف ترخی تجربه لرلې خبرې وکړي خو دوی د یادو پیښو د بیا تکرار لويري د مارکی لپاره حاضر نه شو د انسان تښتونې ترڅنګ ترور بل هغه جرم دی چې خاينوي کم شوی د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو وخت نا وخت د هدفي وژنو راپورونه ورکول کیږي عبدالرحیم صدیقی د روان المریض میاشت په 19 په هرات ولایت کې هغه محل وبجل شو چې په خپل موټر کې د کار لزای کور ته روان و هغه چې درې څلوېښت کاله عمر درلود څلور اولادونه ترې پاتې شول د ښاغلي صدیقي لور چې نه غواړي غږ او نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په موټرسایکل سپاره نامعلوم وسلوالو د د پلار په ډزو وواژه د عبدالرحیم صدیقي د لور د خبرو یوه برخه زما په پلار یې څلور مرمۍ فیر کړې یوه یې په زړه لګېدلې وه یوه یې په غوږ او بله یې هم په تندي زما وړه خور چې د دې پیښې شاهده وه روحي حالت یې ډېر خراب دی خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د انسان تښتونکو نورو جرمي شبکو په وړاندې مبارزه جدي ده د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کسایی که در این عمل شوم دست دارن و مرتکب یمی
هغه څوک چې په دې عمل کې لاس ولري او جرم وکړي په ډیر جدیت سره تعقیب کیږي موږ د کابل په ګرون په ډیرو ولایتونو کې ورته قضیه درلودي او زیات شمېر کسان مو د اختطاف کارانو له منګولو خلاص کړي او د هغوی پټنځایونه مو له منځه وړي
ګیر شیدن غلانه هایشان کشف شیدن و از بین برده شده
طالبانو د حکومت په لومړی ورځو کې په هرات کې چې د انسان تښتونې ډېرې پیښې پکې کیږي څلور تنه چې ظاهرا د انسان تښتونې په تور نیول شوي و اعدام او د دې ښار په څو څلور لارو کې د څو ساعتونو لپاره راوځړول سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي و دا کار یې نورو انسان تښتونکو په وړاندې د عبرت لپاره وکړ خو لیدل کیږي چې د جرم دا ډول په قوت ترسره کیږي او ښایي له افغانستانه د پانګوالو د وتلو یو لامل هم همدا وي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو
نیوزویک مجلې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن خبري راخیستې دي چې د چهارشنبې په ورځ د خپلې ولسمشرۍ د کالیزې په ورځ څرګنده کړه له افغانستانه د اګست په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر بخښنه نه غواړي نیوزویک لیکي چې د دې سربیره ولسمشر بایدن د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې پر رامنځته شویو بدلونونو خواشینی څرګنده کړه. نیوزویک مجلې بیا د ولسمشر بایدن دا خبره راخیستې ده چې وایي که چیرته امریکایي پوځان په افغانستان کې پاتې شوي وای نو باید د 20,000 او 50,000 ترمنځ سرتیري هلته وای چې د یوې اونۍ لګښتې نږدې 1,000,000,000 کېده. ولسمشر بایدن دا خبر هم وکړه چې دی په دې اړه ښه احساس نه لري چې د طالبانو د بې کفایتۍ له امله په افغانستان کې څه پېښې شي. نیوزویک وړاندې لیکي د طالبانو له واکمنۍ سره دا ویره رامنځته شوې ده چې پر افغانستان بهرنۍ مرستې ودرېږي چې له دې سره به د دغه هېواد روان بشري بحران چې د کورونا له وبا سره یو ځای شوی دی نور هم زیات شي. جو بایدن د ولسمشرۍ د لومړۍ کالیزې په وینا کې دا خبر هم وکړه چې د کابل په هوایي ډګر کې وژل شویو امریکایي سرتیرو ته خواشینی دی. پروسه شکال د اګست په وروستۍ اونۍ کې چې په زرګونو افغانان د کابل له هوایي ډګره د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په وتلو وو چاودنه وشوه. په دې ځانمرګ برید کې چې مسؤلیت یې داعش واخیست تر 170 ډیر ملکي افغانان ووژل شول او د دوی تر څنګ 14 امریکایي سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. څو ورځې وروسته تر دې چاودنې امریکایي بی پیلوټ الوتکو په کابل کې پورې به موټر حمله وکړه او په پیل کې وویل چې داعش په نقشه کړی دی. تر دې حملې وروسته د امریکا دفاع وزارت څیړنه وکړه او څرګنده کړه چې دا برید صحوان شوی دی او دوی ته رسیدلي استخباراتي اطلاعات کرنه وو. پر دې حملې کانګرس او د بشري حقونو ډلو پراخ اعتراضونه کړي دي. د بی پیلوټ الوتکې د حملې برید ویډیو تازه خبره شوې ده. ګارډین او رسپانه لیکي دا ویډیو 25 ثانیې ده چې دوه بی پیلوټ الوتکې پکې ښکاري او د توغندي برید هم پکې سم معلومي شي. ګارډین څرګندوي چې دا تصویرونه لومړی ځل نیویارک ټایمز ترلاسه کړل او په خپله ویب پاڼه کې خبره کړل. په خپله نیویارک ټایمز هم پر همدې موضوع په خپله تازه ګڼه کې لیکنه خبره کړې ده او لیکي د اګست 9 مینیټې برید لس بې ګناه افغانان ووژل چې وو پکې ماشومان وو او دا غمجنه تیروتنه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د 20 کلنې جګړې د پای ته رسیدو وروستۍ نقشه وه.
ازادي راډیو ته غواګاست. د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ګمرک چارواکو او سوداګرو د تجارت پر پراخولو موافقه کړې ده. په دې لړ کې پرون په تورخم د دواړو خواوو د چارواکو او سوداګرو غونډه شوې ده. سوداګر اندېښمن دي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له افغانستان سره د پیسو راکړه ورکړه کې د پاکستان د حکومت لخوا ستونزې ولاړې شوې او له همدې امله سوداګري تر ډېره پورې اغیزمنه شوی. له سیمینه د آزادی اروپا مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری ریپورت لري.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم هاوس لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې ویلې شوی چې د جنوري په 16 نیټه د تورخم په 0 نقطه افغان او پاکستانی سرحدي دارو او کسٹم چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه اډیشنل کسٹم کلکټر محمد طیب او افغان اړخنه د کسٹم ایڈوایزر نقیب الله په ګډون د دواړو خواو امنیتي ځواکونو اف بی آر یا محصولاتو ادارې او د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډاستریز یا د تجارت او صنعت د خونې او د ادارانو ګډون وکړ او دواړو خزه تجارت باندې پکې خبرې اترې وشوې. د غونډې په موقع افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان سټیټ بینک صادراتو لپاره د ډالرو د ورکړې راکړې پالیسي نرم کړي او د دواړو ملکونو په ځای کرنسی باندې هم د کاروبار اجازه ورکړي. دغه خبر پاڼه لیکي چې د افغان چارواکو د غوښتنو نه پس د پاکستانی کسٹم چارواکي اډیشنل کلکټر محمد طیب وویل چې د تازه میوو په شمول به د 1400 سیزونو کاروبار لپاره د ډالرو شرط ختم وي او په ځایي کرنسی کې به هم کېدی شي. د پاکستانی کسٹم چارواکو زیاته کړې چې تر څو په افغانستان کې بینکي نظام بحال شوی نه وي نو تر هغې د سټیټ بینک لخوا د صادراتو لپاره جوړ شوی نوی پالیسی کې د نرمۍ امکانات شته او دا غوښتنه به هم د خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هلته بینکي نظام ګډوډ شوی او واردونکي صادرونکو ته بینک په ذریعه ډالر نشي استولی او سټیټ بینک ورته ویلي چې کله افغانستان نه یو امپورټر یا واردونکی پاکستانی اکسپورټر یا صادرونکي ته ډالر ورلېږي، نو په تورخم کې به یې په کسټم کې تفصیلات جمع کوي، یعنی دې سره به یو خط لیکل کیږي چې دا کوم واردونکی په پاکستان کې کوم صادرونکي ته لیږي، او دا واردونکو لپاره مشکله ده. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنعت د خونې ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي، د ډالرو د ورکړې راکړې یا لین دین دې نوي پالیسۍ له امله په دوه طرفه کاروبار ډیر اثر پرېوتلی.
تجارت کې چې کوم غټ مشکل دی کنه، هغه دغه ترانزیکشن مسله ده. مال چې اخلي که یا یې خرڅې کنه، دواړو کې ترانزیکشن راځي، پیسې به ورکوې یا به پیسې به اخلي. افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده، که ته پیسې ورلېږې هلته نه څه شی راغواړې، او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک. دغه کیسه ختمول غواړي. دوی په کې دا ګول مول خبره کړې ده چې موږ به سټیټ بینک ته وایو، او دا کیش آن کاونټر چې ده دا فیسیلیټي به چې ده موږ واپس بحال کړو کنه. نو چې څو پورې دغه د پیسو ورکړې او راکړې مسله حل نشي، نو فی الحال د افغانستان سره تجارت چې دی نشي کېدی، او دا به په دې وجه باندې ډېر زیات همداسې کمیږي لګیا.
سوداګر وایي په تورخم کې د پولیس سنبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شو سفري محدودیتونو له وجې په کاروبار کې کمای راغلی. یو اندازې مطابق پخوا به په تورخم دروازه د ورځې اکسپورټ یا صادراتو لږ تر لږه 800 ګاډي افغانستان ته تلل، خو اوس د ورځې خواوشا 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
د افغانستان په لویدیز غور کې د منار جام وروستۍ زلزلې ړنګېدو ته نږدې کړی. په دې ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي که دې منار ته پاملرنه ونه شي، د سیلابونو له پیل سره به یاد برج له منځه لاړ شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د نړۍ دویم له خښتو جوړ منار د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دی. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم وایي د افغانستان په لویدیز کې وروستۍ زلزلې چې مرکز یې د بادغیس ولایت ښودل شوی و، د دغه هیواد یو لرغونی آثار چې د منار جام دی له پخوا زیات ړنګېدو ته نږدې کړی دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي او هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولي، او اوبه د دې منار لاندینۍ برخې ته تللې.
د جام منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې اساسي لاره دا ده چې د دې جام شاوخوا قوي استنادي دیوالونه جوړ شي تر څو دغه جام له سقوط وژغورل شي، او هغه تیږې چې تیرو سیلابونو د دې جام لاندینۍ برخې ته راوړي لري، او د منار د بیرته جوړېدو لپاره کار وشي.
د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس همداراز د یونسکو له سازمان غواړي چې د دې منار د ساتنې لپاره لاس په کار شي، او هغه 2 میلیونه ډالر چې د دې منار د رغېدو لپاره ځانګړي کړي وو هغه د دوی په اختیار کې ورکړي. له دې سره هم مهاله د غور ولایت یو شمېر فرهنګیان بیا د دې منار د ساتلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې ولایت فرهنګ پال حمیدالله زواک:
دغه څلای د انساني او طبیعي تهدیداتو له امله، تهدیداتو سره سره بیایي هم تر ننه ځان استوار را رسولی دی. خو په دې وروستیو کې لکه 2 کاله مخکې چې د سیلابونه راغلل، او څلی اطراف یې چې هغه د څلی قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورازیان ورته ورسید.
نیک محمد مستمن چې له تیرو 60 کلونو راهیسې له دې جامه لیدنه کړې وایي تر اوسه هیڅ چا د یونسکو په ګډون د دې جام د ساتنې لپاره کار نه دی کړی.
ما خودم تقریبا حدود
3 میاشتې وړاندې هلته لاړم. د دې جام ځینې برخې ویجاړې شوې وې، او په تیرو کلونو کې هم د دې جام ځینې برخې غورځېدلې وې. دا یو نه منونکي ځای ده، او هیڅوک یې د بیا ځلې جوړېدو توان نه لري. یونسکو وایي چې موږ په تیرو 60 کلونو کې دا مطالعه کړې او د ساتنې لپاره اقدام کوو، خو هیڅ هم ونه کړل.
طالب کنن و هیڅ کار صورت نگیره و هیڅ کاری هم نکنن.
نوموړی وایي د دې جام د ساتنې لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. 2 کاله وړاندې یونسکو هغه استنادي دیوالونه او یو هوټل چې د دې جام تر څنګ جوړ کړی و سیلابونو ویجاړ کړ، او اوبه د دې جام لاندنۍ برخې ته نږدې شوې چې دغه جام له ګواښ سره مخ کړ. تیر حکومت او یونسکو د دې جام د ساتنې لپاره ځینې ژمنې کړې وې، خو په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په وینا یوازې د استنادي دیوالونو ژمنې پوره شوې او نور ژمنې په خپل ځای پاتې. په نوي ډهلي کې له قطب منار څخه وروسته منار جام د نړۍ په کچه له خښتو جوړ دویم برج دی. منار جام په 1994 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3.5 متره لوړوالی لري. دغه برج د هریرود او جام سیندونو څخه 4.5 کیلومتره لرې د شهرک په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې په 2002 میلادي کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان په لړلیک کې ثبت شو.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي په خپل ټوټر لیکلي د اروپایي ټولنې له استازو سره لپرلپسې لیدنو کتنو او تفاهم وروسته دې ټولنې په کابل کې د دایمي حضور لپاره سفارت پرانیست او عملي کار یې پکې پیل کړ. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ د 159 مثبت مواردو د ثبت خبر ورکړ. د جرمنی پولیسو هغه 9 تنه افغان ځوانان نیولي چې په یوه لارۍ کې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ننوتي وو. دغه افغان ځوانان په شتوتګارد کې د تنکیو ځوانانو د ساتنې یو مرکز ته سپارل شوي. تر 19 کلنو کم عمر افغان کرکټ لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ د ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې خپل دوه مسیالي پاکستان ته وبایلله. د روسیې له ګازپروم شرکت سره د ګاز د بیې پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دغه هیواد کې د شپېتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ، او د اتریش پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې له راتلونکي شنبې د لویانو لپاره د کورونا ویروس ضد واکسین جبري کیږي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. دوی منیمای پیلو په دغه دوی منیمای کې ازادي په سپو کې پروګرام خبريږي.
د ازادي په سپو کې
درم واجې آزادی.
احمد شیبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان اقتصادي وضعیت او د نړیوالو مرستې پر دې موضوع دلته بحث لرو. د افغانستان اقتصادي کانفرنس د طالبانو ملګرو ملتو یو شمېر مرستندوی مؤسسو او خصوصي سکتور د استازو په ګډون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړ شو. د غونډې ته د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ګیله وکړه چې د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندو او په بهر کې د افغانستان د پانګې د کنګل کېدو له امله د افغانانو اقتصادي ستونزې نوري هم زیات شوې دي.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت په راپورته کولو کې زموږ سره خلک همکاري وکړي، خو دوی نور هم موږ وټکول. د دې پر ځای چې زموږ د مظلوم ولس پر ټپونو باندې ملهم کښي دی مالګه پهودړ.
په کابل کې د افغانستان له اقتصادي کنفرانس سره په یوه ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې دریو غړیو جیسن کرو او ټام مالیونسکی د ډیموکرات ګوند غړیو او د جمهوری غشتونکې ګوند غړي پیټر مایجر د امریکا د ولسمشر جو بایدن په نوم یو ګډ لیک خپور کړ چې پکې راغلی دي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو د پام وړ برخه پریشتي، څو د افغانانو مشکلات چې د اقتصادي ستونزو له امله رامنځته شوي دي یو څه کم شي. د امریکا د استازو جرګې د غړیو ویلي دي چې دا پیسې د بهرنیو مرستو یوه برخه وه چې د افغانستان خلکو ته ځانګړې شوې وي، خو د اګست په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د جو بایدن حکومت کنګل کړي. د کانګرس د دې دریو غړیو د لیک په یوه برخه کې راغلي کله چې وروستی امریکایي افغانستان نه ووت، امریکا ژمنه وکړه چې افغانستان یوازې نه پریشتي، او دا هغه تیروتنه ده چې امریکا پخوا کړې ده، او هم امریکا او هم د افغانستان خلکو ته ناوړه عواقب درلودل. پولیس کې دا هم ویل شوی دی چې واشنگتن په خپلو ژمنو باید ودرېږي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه شي. که څه هم د کانګرس د دریو غړو پر ولسمشر بایدن فشار راوستی دی، خو د بایدن اداره ټینګار کوي چې طالبان د بشري حقونه په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي، او په حکومت کې دي له طالبانو پرته نورو ته حق ورکړي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي او کنګل شوې شتمنۍ پرېښودل شي. طالبان وایي چې دوی ټول شموله حکومت جوړ کړی دی او د ښځو د حقونو په برخه کې ژمن دي. دا هم غواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. نړیوال بیا په دې برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنه کوي. پرې خبرونه کې مو دغه میلمنو ته بلنه ورکړې ده. خان جان علي کوسی د سوداګرۍ د خونو د مدیریه هیئت غړی، د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر، د پخواني ولسي جرګې غړی ګلالۍ ساپی، او د طالبانو د اسلامي امارت د مرستو د بیشته کمیسون مشر مولوي شرف الدین. هر کله چې میلمانه په خبرونه کې راسره ملګری شو، یو یو به تاسو ته معرفي کړو. تر دې دمه د اقتصادي چارو کارپوه شاغلی بهیر راسره دی. بهیر صاحب، ستاسو په باور تر کله د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت چې نړیوال کنګل شوی پیسې نور پریشتي او طالبان د نړیوالو غشتنې نه عملی کوي ادامه پیدا کولی شي.
تاسو سره باید وایم چې افغانستان کې موجود بد اقتصادي وضعیت او بد اجتماعي وضعیت دا د بهرنۍ ټولنې یا بهرنۍ مرستندوی هیوادونو هاغه نامناسبو چلندونو هاغه غیر دقیقو محاسبو نتیجه ده چې په تیرو شلو کلونو کې په دې باندې کار شوی.
اوسنی حالت ته زما پوښتنه ده، اوسنی حالت تر کله پورې دوام پیدا کولی شي دغه وضعیت؟
تروسه زه متاسفانه زیاد دی او دی یو مثبت تغییر شاید زه متاسفانه نه یم تروسه پوری ها کارونه چی شوی دی یو اندازه یعنی غونه ډیر پورته شوی د اسلامي امارات د بهرنۍ چارو وزیر سرپرست وزیر البته ده او د خپل هغه حلقه چې موجوده د امکانات چې لري مثلا د افغانستان په گاوند کې او د سیمه یو تعداد وادو ته دوی سفرونه مقرر سفرونه دلودل دوی خبرې کوي یو مقدار د خبرې تعهداتو ته یا ژمنو ته خلک یا بهرنۍ ټولنه راحتول شوی ده اما عمل ته تر اوسه هیڅ کار شوی نه چې دا څنګه عملي کیږي. مثلا د یو نیم میلیارد ډالر مرستو ژمنه د 3.5 میلیارد ډالر ژمنه یا د اسلامی هیوادونو کانفرانس کې تعهدات چی شد دا ټول د تعهد په حد کې پاتې دي.
البته د 3.8 یا تقریبا 15 میلیارد ډالر غوښتنه ملګرو ملتو کړی دا او ممکن لکه څنګه چې ملګری ملتونه وایي دوی په مارچ میاشت کې یعنی د پسرلی په پیل کې په دې برخه کې غونډه کوي چې نړیوال څومره پیسې دوی ته چمتو کوي څو په افغانستان کې ولګوي. لیکن دلته سوال دا دی دغه بشری مرستې له اقتصاد سره څه کومک کولی شي؟
حکومتونه یا هیوادونه یوازې په موسساتو باندې نه آبادېږي، د خلکو ولګه او بیچارګي او فقر او بیکاري یوازې په موسساتو باندې نه مرفو کیږي. هلته حکومتونه اساسي وظیفه دنده لري، حکومتونه د انسجام کوونکو په صفت، حکومتونه د هیوادونو د حاکمانو په صفت دوی وظیفه ده چې دوی زمینه سازی وکا یو مقدار د دولت لخوا یو مقدار د موسسات لخوا او په همانګي سره مرستي وشي او راشي دا ویشل چې په خلکو کار وشي. یو د مرستو ویشل یوازې د افغانستان د خلکو مشکل نه حل کوي، دلته د خلکو د بوختیا او مسله ده، دلته د انکشافي پروژو مسله ده، دلته د خلکو د دوامدار بوختیا او مسله ده. د برخه کې حکومت باید کار وکړي چې متاسفانه
بهیر صاحب د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د ازاریب سپو کې یو پروګرام کې دا خبره وکړه چې دوی تم لري چې لوی پروژې به لژمې وروسته په افغانستان کې پیل شي، لیکن تر هغوی پورې چې د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی حتی که ځینې هیوادونه له دوی سره ژمنه هم وکړي لکه څرنګه چې طالبان وایي ترکمنستان دې ته چمتو دی چې د ټاپي د پروژې په برخه کې پیسې هم ورکړي، که چېرته د دوی حکومت په رسمیت نه وي پیژندل شوی کنګل شوي پیسې دوی ته ورخوشي نسی، دوی حتی دغه د ژمنو پیسې هم نشي انتقالولی او دا پروژې نشي پیلولی، نو څه به کیشي؟
د رسمیت پیژندل په دې معنا چې کانالونه خلاصېږي او په د کانالو کې د جریان د مرستو جریان دا بیا یو بیل کار دی، دا یو بیل طرحه، دا یو بیل میکانیزم غواړي. یعنی تمرکز د حکومتو باید صرف په دې نه وي چې څنګه یوازینی په یو مسیر یا په یو محدود دایره باندې دوی حرکت وکړه چې څنګه موږ په رسمیت وپیژندل شو، دا یوه برخه ده. ده په څنګ کې متعارف یو نور کارونه هم باید وشي چې د مرستو د جلب لپاره مشخصې طرحې وړاندې شي، د طرحو سره منظم میکانیزمونه جوړ شي.
مننه. د پخوانی ولسی جرګې غړي ګلالی ساپی او د سوداګری د خونو د مدیر هیئت غړی خانجان علي کوزی هم په خبرونه کې را سره شو. دوی ته هم شرغلاس وایم. نمړې بل علي کوزی صاحب څخه پوښتنه وکم ځکه چې دوی څو دقیقې په خبرونه کې را سره دي. د افغانستان اوسنۍ اقتصادي وضعیت چې په کابل کې کانفرنس هم ورته جوړ شو تر کله پوری دوام دا پیدا کولی شي؟ نړیوال په خپل خبره ولاړ دي او د طالبان اسلامي امارات په خپل خبره
واقعیت خبره دا د سکتوري خصوصي لپاره هم د لوی تشویش دی چې د سکتوري خصوصي نمائندګانو په یو پینل کې راغی مومن په دې اعتبار باندې په سره خبرې وکړي. هغه پیشنهادونه چې موږ د امارات نه غوښتنې لرلې او همدارنګه د دنیا نه غوښتنې لرلې هغه وړاندې شولې په دې کنفرانس کې د سکتور خصوصي نمایندګان زما په شمول وو. موږ خپل نظریات یې راکړل. هر څومره چې دا وضع همدغه شي مجهوله ادامه پیدا کوي واقعیت خبره دا ده چې دا د افغانستان د خلکو دغه معضله او دغه تنګنا او دغه مصیبت نور هم پسې زیاتوي. او سات په سات باندې دا اوس خو یو څه د خلکو سره بس پما موجوده وه، سات په سات پیسې ختمیږي، د خلکو پس انداز بانکونه هم په دغسې حالت کې دي، بېروزګاري هم دغسې حالت ته ده.
تاسو طالبانو ته څه پیشنهاد وکړو چې څه وکړي؟
زمون پیشنهاد دا ده چې دواړه طرف گذشت وکړي او یو څه دنیا هم د افغانستان محلي او کلتوري اسلامي اصول په نظر کې ونیسي، او هم مو د طالبانو نه دا خوښه ده چې د افغانستان د د جهان یو کور دی، لکه په کلي کې چې یو کور وي، یو کور بدون د کلي ژوند نشي کولی، بدون د جهان نه موږ کاروبار نشي کولی، موږ بدون د همسرګانو نه ژوند نشو کولی، موږ بدون د جهان نه ژوند نشو کولی. موږ باید تجارتي رابطې ولرو، موږ باید اقتصادي رابطې ولرو، هغه څه چې خپل وطن ته تولیدېږي هغې باندې ظرفیتونه جوړ کړو، او د نورو ملکونو نه چې راوړو په هغې باندې هم پابندي نه وي، او هغه د خلکو ضرورتونه راکړو، او حتی دې ته ورسېږي خودکفا شو او خلکو ته روزګار پیدا کړو. یوازنۍ لار دا ده چې سکتوري خصوصي حمایه شي.
آغلی ګلالۍ ساپۍ د پخوانۍ ولسي جرګې غړې، تاسو ته راشم، ستاسو په باور باندې آیا د نړیوالې ټولنې دغه فشار چې پر طالبانو باندې شته دې ته به طالبان غاړه کیږدي؟ مثلا د بشري حقونو موضوع مطرح کوي، او د نجونو د ښځو د حقونو مسله مطرح کوي، همدارس د ټول شموله حکومت
که طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني، وایي هغه معقول خواسته ته دغه مثبت جواب ورکړي، او هغه خواسته چې دغه هم د حکومت د طالبان د حکومت په نظر او هم د افغانستان د اکثریت ملت په نظر باندې معقول نه وي، معلومه ده چې کولی شي جواب وي چې دغه خبرې موږ سره زموند کلتور سره از موږ د مذهب سره نسازګر دي، موږ دې سره موافقانه لرو. اما دا پد کېږي چې د ښځو حق دی چې دي، خو هیڅ کوم ممانعت اسلامي ممانعت دینی ممانعت نشته، متاسفانه یو تعداد خلک هغه دین باندې سم نه دي پوښیوي، هغه برخه چې مثلا د ایجاب برخه تاسو ټول قران ته مراجعه کوي دغه شان چې دی وایي دغه ایجاب چې دی ترسیم نه خلکو ته دا اسلامي ایجاب نه دی. مثلا
البته نړیوال د حجاب مسله نه یادې، نړیوال فرزند د مکتب مسله یادې، چې فکر کوم غډې راسونه ده.
بلې خو زه مخ ته دغه د حجاب مسله دونه کله کني چې اقتصاد خونځي د مدرسو او د تعلیمي مسلات د پرانیست پر ادم باندې ګرځي، دا خبرې ټول دې کې شاید معقول خلک به کې سنوي، ما په دې کې ما زیاتره ډیر د هغه خلکو د اغیز لاندې شي، دغه د دین له زیاتره په عناناتو باندې کلک ولاړ دي. نو باید هغه څوک چې عالم د دین دی په دې کې هغه باید د نورو سره کار وکړي، او خلکو ته پوهاوی ورکړي، خپل خلکو ته پوهاوی ورکړي، اوسنه امر بالمعروف ده.
سلامت الکوزی صاحب، تاسو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د مدیره هیئت د غړي په توګه، او د یو سوداګر په توګه، او د افغانستان اقتصادي چارو د یو آگاه په صفت باندې څه پیشګویي کوي که دغه اوسنی وضعیت دوام وکړي درې میاشتې وروسته به افغانان غوړي او اوړه ولري؟
دا تشویش ته دی، اما ما مخکې مو ویلی چې یو څه زمونږ ستونزې په جهان پورې اړه لري. جهان فقط هغه څه چې حداقل دوی دا کومکونه کوي، د دې کومکونو نه اول دا مهمه ده چې د سکتور خصوصي پیسې آزادې کړي، حداقل چې موږ خو غوړي او اوړه او دا شیان راوړو، او که دا نه کړي نو دا خو معلومه خبره ده چې هغه څه چې موږ راوړو دوه حالته دي. دا اوس چې موږ پیسې لیږو په یو 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 لک ډالرو باندې، زموږ شپږ لکه اووه لکه ډالر کمیشن راځي، چې یا دغه د لارې نه لیږو، د ترکیې د لارې نه، یا په سرکشه د دوبۍ د لارې نه لیږو، دا قیمتي څه خو دا ډېره وستلې ده. دا خو چې په یو یو ته په یو لک روپۍ یو شی اخلي، هغه ته په یو لک لس بره تمام شي، طبعاً ته به پرې محصول ومچې. نو د نام په دوه میاشتې کې خو څه زه اوس وایم چې دا ژمی په ډېر په حالت چې دی، دغه بلملي کومکونه رالي، یو څه فرده شاید وشي، اوس هم ډېر زیاته قیمتي ده، اوس هم ډېر زیات مشکلات دي. دغه د قزاقستان نه موږ وړو سیاد راوړو، دغه حادثه چې پیدا شوله دې هم په موږ باندې منفي تاثیر وکړو، ګر چې اوس دې ته وضع ښه شوې ده او مالونه راځي. نو زما هیله دا ده چې دنیا هم باید دې ته فکر وکړي، او بالاخره د طالبانو نه مهم هیله دا ده چې باید دوی کې هېڅ شک نشته دی چې دوی په جنګي ساحه کې لاسته راوړنې لري او کامیاب شوي دي، او دا د ټول افغانستان لاسته راوړنې دي. خو په اقتصادي لحاظ باندې دا ماموریت هم دی په مخ کې پروت دی چې د خلکو د اقتصاد غم هم وخوړل شي.
مننه الکوزی صاحب. بهیر صاحب، تاسو څه اټکل کوي د افغانستان د اقتصاد په برخه کې؟ لکه څنګه چې الکوزی صاحب هم توضیح او تشریح کړه، آیا افغانان به په راتلونکو دریو میاشتو کې عام افغانان خوراکي مواد ولري که دا وضعیت هم داسې دوام وکړي؟
البته په تاسف سره باید ووایم چې که چیرې وضعیت پنده شکل روانی ته مثبت بدلون رامنځته نشي، ته تغییرات را نشي، ته د موضوعاتو باندې یو څه د هغه د نرمښت نه کار واخیستل نشي، دا وضعیت به لا بدتر شي. یعنی په دا حالت کې نه پات کېږي، د اقتصادي لحاظه د خلکو وضعیت به ډېر خراب شي. ته فکر وکړئ اوس خو ژمی دی، او البته ژمی کې بیا ډېر ستونزې دي. سرلی کې خلک د خپل د کاروبار پسې وځي، نو کاروبار په پیسو په امکاناتو باندې کېږي. پیسې او امکانات چې افغانستان مالي سیستم کې پیسې کافي اندازه موجود نه وي، خلک د خپل تجارتونه پر مخ وړلی نه شي، خو بېله شکه چې دا مشکل پیدا کېږي، مشکلات زیاتېږي، وضعیت به نور هم خراب شي. ښه به دایي چې البته نړیواله ټولنه هم یو څه مقدار د بشري مرستې او بشري کومکونه د افغانستان دپاره دا د سیاست نه یو مقدار بېلې کړه. د نن په اسلامي امارت کې تاسو فکر وکړئ که چیرې ډېر عامیانه وایي یوه کورنۍ ده او دا کورنۍ د ماشومان وږي دي، نو د وږو ماشومانو دپاره دوی دپاره چې دوی تلف نه شي، دوی دپاره یو امکانات د درس تعلیم یا مریډوړۍ برابر شي، نو دوی باید د هېڅ نوه خودګذرۍ نه دوی باید کار واخلي. یعنی دوی باید ډېر سره آرام شي او ډېر اولویت بندي وشي چې افغانستان کې فعلا اولویت د موږ دپاره څه دی. یعنی د یو حاکم نظام فلسفه داسې فکر وشي چې افغانستان لپاره اولویت شې دی، اولویت د افغانستان د وګړو خلکو لپاره دی، عمر ډوډۍ برابرول دی، او د دې په څنګ کې دا ډوډۍ په څنګ کې خلک تعلیم وغوړي، د تعلیم زمينه مساعده ول دي. دا خو خلک واده په خو د شل یا دیش کلو خلکو په خو کلون خلک نه دي، د خلکو ذهنونه خلاص شوی دي، خلک د درس وسی، خلک د افغانستان غوړي چې سیال کده نورو او گاونډي او نور منطقو هی وادو سد. یعنی دلته کې نجونې دي، کالکان دي، دوی د مکتب او درس او تعلیم او پنتونو پسې کې د پنتونو دروازه تړلې دي. یو مقدار د بی باوري او بی اعتمادي او بیچارهګي د خلکو صرف د یعنی د لحاظ نه ده، د دوجې چې ډوډۍ ورته نه رسی، ښه ډوډۍ به نه رسی. خلک نورم هر څه چې ګوري، هر څه چې سترګې غوی چې وګوري، چې د تعلیم لپاره د ماتومره امکانات دي، پنتونو نه ټول تر نن پورې تړل پاتې شول. یری دا افغانستان د لپاره غرض د جردی به موږ یو څه گاوند هیوادونه نور هیوادونه بیا غوښته چې موږ بشری نیرو غوړو. زموږ خپل متخصص بشری نیرو د افغانستان په وټلو ده، او یو څه نور په افغانستان کې ټول بیکاره پات دي. بیا غږ راپورته کیږي د افغانستان د خلکو په زخمو باندې مال جوړول چې موږ بشری نیرو تاسو ته لیګو. یعنی دغه وضعیت نه د افغانستان باید راووزی، د خلکو اعتماد باید بیرته احیا شي، په دې باندې باید زیات کار وشي.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادۍ رادیو.
بیا یادونه وکم د خبرونې په پیل کې ما دا خبره وکړه چې د طالبانو د اسلامي امارت د مرستو د ویشت کمیسون مشر مولوي شرف الدین به هم په دې خبرونه کې برخه سره واخلي. دوی ژمنه کړې و خو دوی وایي چې څه کار ورته پیدا شوی دی، په دې خبرونه کې ګډون نشي کولی. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی خبرې له تاسو سره شریک.
بشري مرستې لنډمهاله ستونزې هوارولی شي، خو د دې لپاره چې افغانان پر خپلو پښو ودرېږي، د چا د اوږو بار او له هېواده وتلو ته اړ نه شي، په کار ده چې د ملي ځان بساینې لپاره د سترو اقتصادي پروژو پلي کېدو ته لاره هواره کړو.
دغه د سترو پروژو موضوع هم له دې سره تړلې ده چې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. اغلی صاحب ستاسو نظر.
دغه جمله د متقی صاحب زه ډېر معقوله ګڼم. واقعا د دې لپاره چې افغانستان خپل په پښو ودرېږي، باید دی باید په رسمیت وپېژندل شي. د دې لپاره چې دی په رسمیت وپېژندل شي، دی باید افغان ملت، د افغان ولس ایلې او ارزوګانې باید دی پوره کړي، باید قناعت حاصل کړي، باید ملت دغه اول دغه ملت باید دغه حکومت په رسمیت وپېژني. د دې لپاره باید
اغلی صاحبۍ په دغه رسمیت پېژندلو په برخه کې ځینې ډېر زما په فکر باندې ډېر واړه ګامونه دي چې دا نه دي اخیستل شوي. مثلا دغه اوس ژمی دی په هلمند کې، په قندهار کې، په ننګرهار کې چې ګرمسیر سیمې دي، هلته د نجونو مکتبونه بند دي. او کله چې دغه موضوع په اروپا کې، په امریکا کې او په نړۍ په سطح باندې، حتی په قطر کې، د قطر بهرنیو چارو وزیر هم دا خبره کوله، دا موضوع یادېږي خلک بیرته فاصله نیسی چې د طالبان حکومت پر رسمیت ونه پیژني. ستاسو په باور باندې ولې دغه سي وړې وړې موضوعات پاتې دي او په دې برخه کې طالبان ګام نه اخلي؟ البته متاسفانه د طالبان استازي په خبرونه کې برخه راسره ونه خسته کني دا سوال باید له هغوی ما کړی وي. مهرباني.
همدغه خبر ده، یعنی ګوري موږ چې وایم چې باید اول د افغانانو افغانان خپل باید خپل حکومت په رسمیت وپیژني. همدغه دی چې ته مکتبونه پیتړې، پانتونونه پیتړې، د کار زمینه اوس مثلا دغه اوس اکثره د خدمات ملکی مامورین بیکاره شوي دي. هغه رئیس مثلا چې خپل خدمات ملکی د طریقه راغلی کار یې کړی، ته دا بیرته کوي. مثلا د ساتامې رئیس، مثلا د چارتازی رئیس، مثلا دا ریاستونه، دا خو ډېر مسلکي دي، دي ته خو ډېر مسلکي خلک پکار دي. او موږ یې لرو ټول فضل د خدای ټول فرانه دی کړی. دا واړه خبرې دي چې لوی عکس العملونه به راوړي. او که طالبان غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي، باید یو لږ تمکین وکړي او باید د نورو هغه بشري لاسته راوړنې چې نورو خلکو خپل په هېوادو کې کړي دي او هغې نه استفاده کړې دي، هم باید دغه لاسته راوړنې استفاده وکړي. مګر باید مجبور نه شي چې د فرار د
مانه. بهیر صاحب، مخکې تر دې چې تاسو ته راشم، د اقتصادي چارو د کارپو محمد اجان مرزي نظر له تاسو سره شریکوم. دی وایي چې طالبانو ته پکار دی چې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي په خاطر د نړیوالو غوښتنې ومني. دا څرګندونې سره ورو بیا ستاسو نظر اخلم.
په دوه لښې چې دا ټولو ته واقعا د تعجب خبره ده چې له یوې خوا د طالبانو حکومت مالی مرستو ته اړتیا لري او له بلې خوا د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته هغوی سر نه ږدي، یعنې له هغوی سره تعامل نه کوي تر څو چې دا مرستې ترلاسه کړي. اما زه فکر کوم چې هغوی به په اصطلاح په یوه سترګه د چین خواته ګوري او دا سوچ پکوي چې چین به وکولی شي چې هغه مرستې چې له لویدیځې نړۍ نه ترلاسه کولې چین هم افغانستان ته ورسوي. اما دا خبره باید د طالبان حکومت هم هیر نه کړي چې چین هم بې له دې چې خپل اقتصادي ګټې چیرې وګوري هیڅ چاته مرسته نه ورکوي او دومره مرسته، یعنې نه تر لسو میلیارد ډالر مرسته یا با چین حاضر نه وي چې د طالبان حکومت ته یا افغانستان ته ورکي، بې له دې چې وګوري چې په افغانستان کې خپلې ګټې یا اقتصادي ګټې لري. له بلې خوا شاید د طالبان حکومت یا زیاتره خلک هم په دې سوچي چې موږ په افغانستان کې معدن لرو، له دې نه به ګټ ترلاسه کړو. اما باید دې خبره ته هم موږ ګوته ونیسو چې معدن لا تر اوسه د خاورو لاندې دي او د هغوی د استخراج لپاره یو ډېر اړتیا موجوده ده. یو اقتصادي زیربنا باید شته شي تر څو چې له هغوی څخه کار واخلو.
بهیر صاحب، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی د چین د مرستو او د معدن؟
هر غټه اقتصادي پروژه چې په یو هیواد کې تطبیقي غالته د منطقوي او جهانی او منطقوي اقتصادي قدرتو داغو نظر باید پکې اخیستل شي. او داغو ده تاسو فکر وکړئ ټاپي پروژه ده، ټاپي پروژه شو کال مخکې په افغانستان کې خبرې وشوې، خو تیر حکومت یو مقدار فیصدي یو څه کاره وشو، هغه باید په دوه کال مخکې باید آماده افغانستان کې کار باید تکمیل شوی وای. ونه شو مختلف دلایل د امنیتي مسایل او سیاسي بې ثباتي وصل نورې خبرې وي. په دې کې فعلاً هم د افغانستان د ټاپي پروژې باندې کې چیرې من خبرې کولته د چین نظر باید داخل شي. د دوی داغو منفعتونه په افغانستان کې باید ورته توجه شي چې هغه د افغانستان د پروژې د تطبیق په مقابل کې هغه د افغانستان چه غوړي. تاسو فکر وکړئ د عینک مثلا عینک معدن د چینایانو ته په قرارداد ورکول شو، په شلو کلو کې هغه څه کولای شول؟ موجود وضعیت په افغانستان کې یو شکل و چې هلته نور قدرتونه اروپایي او امریکایي قدرتونه هلته په واک کې وو، اما چین دپاره هېڅ ځای نه و چې هغه راشي او داغ به نه داغم رسونه داغ کان استفاده وکړه او هغه کان په اصطلاح دغه داغ چارې باید سنبال کړه. دا مسایل ټول اساسي مسایل دي، باید دوباره فکر وشي. دلته د سیاسي اقتصادي سیاستونه باید اړخیزه سیاستونه وسیږي. من هېڅ کولای نه شو په صفت یو ناتوان هېواد هیڅ کولای نه شو نورو هیوادو سره په تقابل کې شو. فقط موږ باید اول خپل منافع تعریف کړو چې زمونږ ملي منافع شي دي. په یو تړون کې چې موږ د یو چا سره د امیس شاته کینو د هر هیواد سره که ترانزیتي تړون نه وي مثلا د پاکستان سره موږ ترانزیتي تړونونه لرو د دوی لاریانې راځي په ورځو په سلهاو لاریانې د دوی دوه بندرونه راځي پاس جنوبي دغه مرکزي آسیا ته رسیږي. اما تاس فکر وکړئ چې موږ د دغه لاریو نه څومره استفاده کولی شو. زموږ د هند مرستې غنم مرستې تر اوسه اوس میاشتې پرې تېرې شوې په دغه کې پاتې دي په کراچۍ بندرو کې پاتې دي اجازه نه ورکول کېږي. د څه رقم ترانزیتي تړون دی چې د منفعت یو طرفه دی؟
بیرته په دې برخه کې به د طالبانو دریس الوزرا د مرستیال ملا عبدالسلام حنیفي خبرې د تاسو سره شریک کړم. دی وایي چې حکومت یې نه غواړي چې د افغانستان اقتصادي خپلواکي د مرستندویه بنسټونو د سیاسي شرایطو قرباني کړي. ستاسو نظر څه دی؟
مخ دقیقا پنده باندې دمیانه د ما هدف انداده من غواړو من د خپل ملي منافع به تعریف کړو. من چې مرسته غواړو د جهانیان نه صحیح دی. افغانستان داسې یو هیواد دی چې بهرنیو مرستو باندې متکی دی پخوام و اوس هم دی راتلونکي څو کلو کې به وي. که چیرې وضعیت مهار شي کمو کلو ته او که مهار نه شي ډېر اوږدو کلونو ته به پنده رقم وضعیت. اما دغه مرستې چې موږ غواړو په دغه مرستو کې موږ څومره د خپل سیاسي استقلالیت حفظ کولی شو څومره د خپل اقتصادي استقلالیت حفظ کولی شو دا بیا بیا راګرځي همدغه حکومتي چارواکو ته چې دوی څنګه ښه برنامې طرحه کوي او خپلې غوښتنې مطرح کوي. افغانستان کې فعلا تاسو فکر وکړئ دوه پروژې ډېرې ښې پروژې چې اندو زمینه ورته مساعده ده. البته د او د چین سم روابط ښه دي بد نه دي. د ټاپي پروژې د تطبیق د لپاره باید کار وشي خو د پروژې د تطبیق لپاره اول باید د افغانستان د بانکونو چینل باید خلاص شي. دا یو. دویم د ټاپ پروژه ده چې برق انتقالیږي پاکستان ته چې پاکستان خپله اړمن دی. دا خپله افغانستان او جیوپولیتیک وضعیت نړۍ ته ټول ګوندو ته یو منطقې ته ډېر واضح کوي او د موږ اقتصادي اقتدار په منطقې کې ورکوي. د باندې باید زیات کار وشي. دغه پروژه تطبیق لپاره زمینه باید مساعده شي. دا دوه اساسي پروژې په اصطلاح او تیاره مړۍ ده چې باید دا کار ترې اخیستل شي. د موږ د شلو کلو مخکې هر اقتصادي تړون چې شوی دی هغه تړون یو وار بیا د هر پاڼه وړول شي او مطالعه شي وګورو د تړونونه چې شوي څومره منفعتونه مساویانه په دکې په نظر کې نیول شوي دي.
مننه بهیر صاحب تاسو ښه موضوع ته اشاره وکړه. وخت ډېر اجازه نه راکوي. د خبرونې په وروستیو کې به په لنډو د اغلی صاحبۍ نظر هم واخلم. که تاسو په لنډو دا ووایاستئ چې څه ګامونه باید د طالبانو حکومت واخلي او څه نړیوال وکړي؟
زما په نظر طالبان باید هغه غوښتنې چې د نړۍ دي او البته معلوم ده نړۍ د افغانستان د حالات کې چې وایي چې مثلا د ښځو حقوق دي یا د اقلیتونو حقوق دی یا مثلا ټول شموله حکومت دی باید دې ته پاملرنه وکړي. واقعا نشي کېدلی چې یو خوا حکومت وکړي او نور ټول ورته وګوري. اما نړیوال هم باید دلته دومره د سردریزي ونه کړي ځکه چې هغه څوک چې نړیوال مثلا زما د دغې مری اوسیږي چې دغه باید حکومت کې شامل شي. دا فکر کوم چې ملت یې نور ورسره نه غواړي. باید پاک خلک صادق خلک بیرته خپل حکومت کې راوړي د هر قوم او هر طبقي خلک او د ښځو حقوقو ته مثلا د کار او د بشري حقوقو ته باید احترام وکړي.
مننه اغلی صاحبۍ او ښاغلی بهیر چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خبرونې مو زحمت شي بر په خدای سپارم.
تار کما میٹے تصف تار پتار کما چمکی اخلم رات مکھ راست کی تم ریما